دا مشال رادیو دا د محل په خبر کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې ز پامیر ساحل درته یو ځل بیا خراغلاس کوم. په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه پاکستان وای په لوګر کې د پیښې ښکار شوی هلیکاپټر د عملی برخلیک نامعلوم دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي هیڅ هیواد د ترهګرۍ په نوم د خپلواکۍ غورځنګونه نه ځپي. او د امریکا ولسمشر ویلي ایران ته یې د خپلو وګړو خلاصولو په بدل کې تاوان نه دی ورکړی. بشپړ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پاکستانی سفارت او د هغه هیواد پوځ منلی چې یو هلیکاپټر په لوګر ولایت کې د بیړنۍ ناستې پر وخت پیښې ښکار شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت ویاند اختر منیر بیگا اژانس فرانس پریس ته ویلي دا می ولس هلیکاپټر د بیړنۍ ناستې پر وخت نسکور شوی. د زیاته کړه چې هلیکاپټر د ترمیم لپاره د افغانستان او ازبکستان له لارې روسیې ته روانو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماښام ویل دا د پنجاب صوبې حکومت هلیکاپټر و چې د و کسانو عمله یې لرله. دوی ویل د عملی برخلیک نه دی معلوم او دا چې افغان حکومت ورته د مرستو ډاډ ورکړی. هلته د پاکستان پوځ ویاند جنرال عاصم باجوا بیگا پر ټویټر په بیان کې ویل د هغه هیواد پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ له مشر جنرال جان نیکولسن سره خبرې کړې دي او هغه ورته د ټولو ممکنه مرستو ډاډ ورکړی. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي هلیکاپټر ویشتل شوی نه دی بلکې د تخنیکي ستونزو له کبله یې په ازرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې او عملی خای وسلوالو طالبانو برمته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د پیښې پخلی کړی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي هیڅ هیواد د ترهګرۍ په نوم د خپلواکۍ غورځنګونه نه ځپي. د خبره نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا همکاریو سازمان سارک د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته د هند تر واک لاندې کشمیر حالت ته په اشاره وکړه.
کوئی ملک ټیررزم کے پردے کے پیچھے چھپ کے
دی وای هیڅ هیواد د ترهګرۍ تر پردې شاته د ازادۍ یا خپلواکۍ غورځنګونو ځپلو هڅه نه کوي. په ځانګړي ډول د ازادۍ هغه تحریکونه چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو له لارې ورته اجازه ده. تیر ورځ د هند کورنیو چارو وزیر راجناتھ سنگھ د سارک غونډې ته په وینا کې د کوم هیواد نوم وانخیست خو ویل چې د ترهګرۍ ملاتړي هیوادونه دي په نړیوال کچ ایواز کړل شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پیښور کې د افغان کډوالو ستونزو هواري لپاره جوړې کمیټې نن په ټولو کیمپونو کې د احتجاجي مظاهرو او لاریونونو اعلان کړی دی. د دیرش کسیزه کمیټې مشرانو تیر ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې ویناګانې وکړې. تر دې وروسته د کمیټې مشر حاجي شرافت خان مشال راډیو ته ویل د خپلو حقونو لپاره نن د جمعې تر لمانځه وروسته مظاهرې کوي.
تر څو چې په افغانستان کې امن نه راغلی مونږ دې نه مجبورې چې مونږ افغانستان د څو حضور ټیله کې چې څومره کیمپونه دي په ټول پاکستان کې د جمعې مانځنه وروسته هغه یو پر امن مظاهره وکړي تر څو د خپل آواز ورسوي، دا یو ان ته ورسوي، پاکستاني مقامات ته ورسوي.
د افغان کډوالو ستونزو هواري لپاره جوړې شوې کمیټې په خپل اعلامیه کې له پاکستانی حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال دین ځورول کیږي. د خیبر پختونخوا واکمن ائتلافي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان سموده مخ کې د صوبې پر انتظامی غږ کړو چې افغان کډوال یې میلمانه دي نو باید ورسره سم چلند وشي. امریکای ولسمشر باراک اوباما پر خپل انتظامی لګیدلی هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په ایران کې د بندي امریکایانو خوشی کولو په بدل کې تهران ته د 400 میلیون ډالرو تاوان ورکړی دی. د پر خپل انتظامی د انتقاد په جواب کې ویل هغه پیسې د یوې پخوانی قانوني معاملې پای ته رسولو لپاره ورکړی وي. نوموړي تیر مازیګر په پینټاګون کې خبریالانو ته ویل هغه له شرارته ډکه یا بدغونې سودا نه وه. هلته د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیگا په بیونس آیرس کې خبریالانو ته ویل پیسې د امریکایي وګړو خلاصولو په بدل کې نه وي ورکړي.
The United States of America does not pay ransom and does not negotiate ransom.
دا وای د امریکا متحده ایالات د خپل وګړو د خوشی کولو په بدل کې تاوانونه نه ورکوي او له هیڅ هیواد سره د تاوانونو په اړه خبرې نه کوي. موږ دا کار نه پخوا کله کړی او نه وس کوو. دا زموږ پالیسی یا تګلار نه ده. روانه اونۍ امریکایي وال سټریټ جرنال خبر ورکړ چې واشنگټن ایران ته 400 میلیونه ډالر نقد ورکړي. ول اوباما ویل په هغه رپورټ کې وازنه خبر داد چې پیسې نقدي ورکړي وي. د وویل د دې لامل دا و چې غوښتل په سختۍ پر ایران د لګیدلو بندیزونو پابندي وکړي او نه غوښتل چې له ایران سره بانکي اړیکې وساتي. پولیس وایي بېګا ناوخته وسلوالو د کوسوو پر پارلمان د راکټ برید کړی چې پکې ودانۍ ته تاوان رسېدلی خو مرګ ژوبله نه ده شوې. د کوسوو رسنیو خبر ورکړ چې پر موټرسایکل سپرو دوه وسلوالو د پارلمان له ودانۍ سره نږدې د تېرېدو پر وخت د توغندي برید وکړ. تر پیښې وروسته پولیسو سیمه کلابنده کړه. دا برید پر داسې وخت شوی چې حکومت له مونټینګرو سره د سرحد ټاکلو توافق ته رسېدلی چې له کبله یې په هیواد کې کړکېچ پیدا شوی. تر دې مخکې تېره ورځ حکومت موافقه منظوره کړه او پارلمان ته یې واستوله. شوی چې د پارلمان غړي ورباندې راتلونکي اونۍ رایه ورکړي. دا موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد ټاکي او امریکا او اروپایي ټولنې ملاتړې دي. د استنبول یو عدالت د امریکا میشتي خطیب فتح الله ګولین نیولو رسمي امر خپور کړی دی. دې عدالت تېره ورځ ګولین د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر حکومت د تېرې میاشتې 15مې کودتا امر ورکولو په تور رسمي تورن کړ. ګولین چې ځان یې د امریکا په پنسلوانیا کې جلا وطن کړی د کودتا په هڅه کې له لاس لرلو په سختۍ سره انکار کوي. د ګولین په مشرۍ غورځنګ په بیا بیا ویلي د خیر ښېګڼې شبکه ده چې د برداشت لرونکي یا منځلاري اسلام پرمختیا لپاره کار کوي. د خبرونو پای سمشال رادیو ته غوږیاس. موږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. دا مشال رادیو دا په دغه غړی کې دغه خبرونه لرو. د پاکستان ویلي چې په لوګر کې د پیښې ښکار شوی هلیکاپټر د عملی برخلیک نه دی معلوم. د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلي هیڅ هیواد د ترهګرۍ په نوم د ازادۍ غورځنګونه یا تحریکونه نه ځپي.
کوئی ملک ټیررزم کے پردے کے پیچھے چھپ کے آزادی کی تحریکوں کو کچلنے کی کوشش نہ کرے.
د پښتونخوا په کیمپونو کې افغان کډوال نن مظاهره کوي.
دا په زور باندې استل په کورونو ورنه وتل دا سلوک دا طریقه کا صحیح نه ده. غیر رجسٹر او رجسٹر دا ټول مهاجر دي.
باړې تستان شوی کډوال وای حکومت ورسره کړي هیڅ ژمنه نه ده پوره کړي.
د ژوند کې مې موبایل د پرې پنځه ورځې کې نه چارج بجلې پراک مې نه لیدلې. یو خبره ده پر روډ کې چې میرو کې نه مې 12 کیلومتره روډ دی او 2 نیمه ګنټه ټیم اخلو.
او پر روښانه مستقبل خبرونه کې مو د خیاطۍ یا درزیتوب کسب موضوع څېړلې. له مشال رادیو سره اوسې. لومړی موضوع تور زده. پاکستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستانی سفارت او د هغه هیواد پوځ تایید کړي چې د پنجاب حکومت یو هلیکاپټر په افغانستان کې د بیړنۍ ناستې پر وخت پیښې ښکار شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس ذکریا او د پوځ ویاند جنرال عاصم باجوا بیګا وویل هلیکاپټر د ترمیم لپاره روسیې ته روان و چې په لوګر کې د پیښې ښکار شو. دوی ویلي د هلیکاپټر عملی برخلیک لا نه دی معلوم. خو د لوګر چارواکي وایي د هلیکاپټر عمله وسلوالو طالبانو برمته کړي. احمد تکل معلومات راکوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت پرون خبر ورکړ چې یو پاکستانی هلیکوپټر په لوګر ولایت کې نسکوره شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت د ویندوی اختر منیر له قوله لیکي چې نوموړی وایي د پنجاب ایالت اړوند می ولس هلیکوپټر د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. منیر وایي چې همدې الوتکې په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې ده او د دې الوتکې د عملی چې پاکستاني اتباع دي برخلیک نه دی معلوم. رویټرز خبری آژانس د پاکستان د یو پوځي مقام له قوله لیکي چې نوموړی وایي د پاکستان می ولس ترانسپورتي هلیکوپټر د ترمیم لپاره له پېښور څخه ازبکستان ته روانه وه او د تخنیکی عارضې له کبله یې په لوګر کې بیړنۍ ناسته کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا هم پرون وویل دا د پنجاب د ایالتي حکومت اړوند هلیکوپټر وه خو د عملي شمیر یې د 2 تنه یاد کړ او ویې ویل چې برخلیک یې تر دې دمه نه دی معلوم. ذکریا زیاته کړه افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي او د پاکستاني اتباعو ځای به معلوم کړي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني هلیکوپټر نه د وشتل شوی بلکې د تخنیکی ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوی. صالح زیاته کړه چې د دې هلیکوپټر عمله ټول پاکستاني اتباع دي او طالبانو نیولي. خو په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي انجینیر صاحب خان وویل له دوو پاکستاني هلیکوپټرو څخه یوې په ازرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې او عمله یې د طالبانو لخوا برمته شوې دي. د صاحب خان په وینا دواړه هلیکوپټر له پنجاب څخه الوتې وې، پاکستانیان پکې وو او د بیړنۍ ناستې پر مهال کله چې ډزې پرې وشوې پر طالبانو یې متقابلې ډزې کړې دي.
یو تیاره ناست وه او بل یې په سر باندې ګرځېده. په دې وخت کې طالبان جوړ خبر شوي دي، په تیارې باندې ډزې وکړلې. یو تیاره وتښتېدله، دویم به وروسته بیا په دې راکټ ډزې پرې وکړلې. دو طرفه ډزې وشوې. البته د طالبانو نه هم یو کس زخمي ده، داسې ویل کېږي، او د هغوی نه یو کس مړ ده او د طالبانو په تصرف کې دي.
د افغانستان دفاع وزارت پېښه تایید کړې ده، خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال راډیو ته غوږ د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي هیڅ هیواد د ترهګرۍ په نوم د خپلواکۍ غورځنګونه نه ځپي، د دې ځپلو کوشش ته نه کوي. رفت انجم یو ځل بیا را سره د ټلیفون په کرښه. د رفت، کله یې کړې دا خبره او د څه په تناظر کې کړې ده؟ کانټیکسټ یې څه و؟
پامیر دا 13 ورځ چې کوم د سارک غړو ملکونو کومه غونډه شوې وه درې ورځنۍ په اسلام آباد کې، د هغې وروسته په یو خبري کانفرنس کې چودري نثار دا ویلي وو چې دا خبره د هند راغلي د داخله چارو چې کوم وزیر وو راجناتھ سنگھ، د هغه یو بیان په اړه ویلي وه. ځکه چې راجناتھ سنگھ دا ویلي وو چې کوم ملکونو کې دهشتګردي کېږي یا ترهګري کېږي، نو هغه ملکونه دي چې دي نو هغه مرستې دي په نړیوال آزاد تحریک چودھری نثار او ایل چی د کشمیر کم دا هند ته انتظام تر لاندې کم کشمیر دی پاغی کې کم دا آزادۍ تحریکونه روان دي، نو هند هغه ته د ترهګرینو ورکې چې کومه غلطه خبره ده. او هغه دا هم ویلی وو چې د راجناتھ سنگھ په بیان کې بغیر د سنوم اغستو د پاکستان طرف ته اشاره وا، نو د دې لپاره ضروري وو چې د راجناتھ سنگھ د سوال جواب ورکړي. شینو چودھری نثار په دې لړکې چې ده هغه ته دا جواب ورکړو چې د ترهګرۍ
پاکستان ویلی د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بیل توپیره اقدامات کوي او د ترهګرۍ پر ضد خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د شورو یا چهارشنبه پر ورځ د امریکا دفاع وزارت وویل اسلام آباد د حقانی شبکې پر وړاندې مناسب اقدامات نه دي کړي. پینټاګان د همدې له کبله د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې پاکستان ته د هغه 300 میلیون ډالر مرستو درولو اعلان وکړ چې د ائتلاف غړي په توګه ورته ورکول کېدل. زکریا تیر ماسپښین خبریالان ته ویل د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان قربانۍ نشي پټېدای. پر پاکستان د مرستو درول څه اثرات لرلی شي؟ دا پوښتنه ملیحا میرزاده را ځوابوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي د وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي او د ترهګري ضد جګړه کې په صادقانه ډول له نورو هیوادونو سره هم همکاري کوي. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د هفتوار بریفینګ په وخت د امریکا لخوا د کولیشن سپورټ فنډ 300 میلیون ډالر ادرولو فیصله په غبرګون کې د یوې پوښتنې په جواب کې کړې ده.
پاکستان د هیڅ وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي.
موږ په پاکستان کې د نن ترهګرۍ او د ترهګرۍ د عناصرو خلاف جګړه کوو. د دې ترڅنګ موږ له نورو هیوادونو سره هم په خلوص تعاون کوو او پوره هوډ لرو چې دا ګواښ له منځه یوړل شي. زما په خیال موږ ته نړیوالې ټولنې ته د هغو نقصانونو د یادونې ضرورت نه دی چې ترهګرۍ ضد جنگ کې پاکستان زغملی دی، خو چې کله هم راته موقع په لاس راشي نو دا یادونه کول غواړو چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان 6000 وګړي بایللی دي. زما په فکر هغه مالی او ځاني نقصان چې موږ ته رسیدلی د نورو هیوادونو په مقابل کې تر ټولو زیات دی.
دا پاکستان د خبرګون په داسې وخت مخې ته راځي چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د پوځي امداد په برخه کې په پاکستان 300 میلیون ډالر اودرولی دي. د هیواد د دفاع وزارت ویاند شورو په ورځ ویل چې د دفاع وزیر اشتن کارټر دا فیصله کړي چې د امریکا کانګرس ته به د حقانی ترهګري ډلې په ضد د پاکستان د مناسبې کاروایۍ تصدیق نه ورکوي. تر دې وړاندې په کال 2011 کې په اپټ آباد کې د اسامه بن لادن تر وژنې پس اوباما انتظامی په پاکستان په موقتی ډول 800 میلیون ډالر اودرولی وي. د امریکا دا ګام د ترهګرۍ خلاف هلو ځلو او د پاکستان امریکا تعلقاتو په اړه په داسې حال کې پوښتنې راپورته کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وار له مخې د F-14 جنگي جازونو د خرڅ ته معاملې ترڅنګ په پاکستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د وژنې پس تعلقات پیچلي ښکاري. په اسلام آباد کې کارپو تلت مسعود وایي دا نه ویني چې د دغه امداد په بندېدو سره به د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان په هلو ځلو څه اثر پرېوځي.
زما په خیال 300 میلیونه ډالر یو معقول رقم دی. دا نه چې له دې سره به په ترهګرۍ ختمولو کې مرسته وشي، خو دا یقینا د پاکستان مالی حالت په ښه کولو کې معمولی مرسته ضرور کولی شي. ظاهره ده پاکستان ته به په خپل سر زیاته خرچه کول وي، او اوس هم په خپلو وسایلو او کورنی بجټ څخه په دې لړ کې خرچه کوي.
د دواړو هیوادونو تعلقاتو په اړه تلت مسعود وایي که څه هم امریکا له دې ګام سره په پاکستان فشار راوستل غواړي، خو پاکستان دا حقیقت تسلیم کړی دی چې په خپلو وسایلو تکیه کول او خپل اقتصاد به ورته مضبوطول وي. بلخوا پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ د شوې لوازنامې له پلوه باید واشنگټن اسلام آباد ته هغه خرچه ورکړي چې د ترهګرۍ خلاف په هلو ځلو کې لګوي.
پاکستان چې څه کولو هغه وکړو. د پاکستان خرچ شوی دی او اخلاقي او قانوني لحاظ سره په امریکا حق لري چې خرچه ورته ورکړي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لوزنامه شوی و چې که پاکستان کوم خرچ کوي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نو د هغه خرچ پیسې به امریکا ورته ورکوي. په کار ده چې هغه ورکړي وي.
د کال 2002 راهیسې امریکا د ائتلافي مرستو یا د کوالیشن سپورټ فند پروګرام لاندې پاکستان ته تر اوسه 14 بلین ډالر ورکړي دي. پاکستان وایي دغه مرسته زیاتره په ترهګرۍ ضد جنگ کې د دفاعي خرچو لپاره استعمالوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پیښور کې د افغان کډوالو مشرانو ویلي نن د جمعې تر لمونځ وروسته د خپلو ستونزو هواري په موخه احتجاجي مظاهره کوي. د کډوالو مشرانو تیره ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې د ستونزو هواري لپاره 1.5 کسیزه کمیټي جوړه کړه او وی ویل چې د پخواني شوروي اتحاد تر پاکستانه د غځېدو مخنیوی دوی کړی، نو پاکستان هم باید له افغان کډوالو سره سم چلند وکړه. غلام غوث معلومات راکوي.
د افغان کډوالو د بیلابیلو قانونو په استازیتوب جوړ شوی 10 کسیزه کمیټه نن د کډوالو په کیمپونو کې د پرامن احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د کمیټه مشر حاجی شرافت خان دی لړکی مشال ریډیو ته وایي
تر څو چې په افغانستان کې امن نه راغلی موږ د نه مجبورې چې موږ افغانستان ته څوک حضور او ټیلا کې څومره کیمپونه دي. په ټول پاکستان کې د جمعې مانځنه وروسته هغه یو پرامن ظاهره وکي تر څو دا خپل आवाज ورسي، دا یو ان ته ورسي، زمونږ आवाज پاکستانی مقامات ته ورسي.
هم د افغان کډوالو لخوا دغه ډول یو لاریون تیر ماسپخین د پیښور پریس کلب خوا کې ترسره شو او په دغه لاریون کې د لر او بر یو پښتون ناری هم وهل شوې. د افغان کډوالو مشرانو تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډه هم ترسره کړه او په دغه محل د افغان کډوالو یو سپینګیری مشر حاجی حیات الله مشال ریډیو ته وویل
دا کم حالت چې شروع کړی دی دا په زور باندې ایستل په کورونو ورنوتل موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواست کوو دا اپیل کوو چې دا سلوک دا طریقه کار چې کوم دی دا صحیح نه ده غیر رجسٹر او رجسٹر دا ټول مهاجر دي دا هغه وخت کې راغل دي چې کوم وخت کې روس هلته افغانستان باندې حمله وکړه دې کې هغه وخت سره د دوی اداره چې کوم واده کم چا چې کارډونه ورکول دوی دا رسیدګي مکمله نه ده کړې دلته د یونیسیار دا دغه دومره کمزوري او کم دي چې دلته لږ مثلا سل کړي جام شي دوی دا غي بندوبست نشي کولای درې ورځې پورې نشي فارغه ولای دته د وخت وګت کړي شي شپږ میاشتې څو وخت نه دي شپږ میاشتو کې څومره کېږي خلکو کورونه دي خلکو د ژوندګي د تجارت دي دا تجارتونه راغون کی
تیری ورځې په خبری کانفرنس کې کډوالو یو بل مشر ارسلان خروټي د یو اعلامیه د لارې ستونزې او غوښتنې په ګوته کړې او نوموړي وویل چې د افغانستان خلکو د خپل هیواد د دفاع ترڅنګ پاکستان هم د شوروي یرغل نه بچ ساتلی دی او په کار د اوس پاکستان د افغان کډوالو خیال وساتي
افغان مهاجرینو د یو نیم میلیون قربانیو په ورکولو سره ټولې نړۍ ته عموما او پاکستان ته خصوصا د کمونیزم یرغل څخه نجات ورکړ موږ د پاکستان حکومت او ولس څخه هیله کوو چې د تیرو څو لسیزو په څیر افغان مهاجرینو ورونو سره مناسب چلند وکړي
پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان څو ورځې وړاندې ویلي وو چې افغان کډوال د دوی میلمانه دي او دوی سره دي د پښتونخوا حکومت سم سلوک وساتي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
دا ځوانانو غږ خبرونه نن هم درته اسرار العالم مومن وړاندې کوي او په خبرونه کې د در سره په مختلفو موضوعاتو باندې غږیږي وروسته به تاسو خبر شئ چې د اسرار العالم مومند نننی موضوعات څه دي اوس ورځو یو بل رپورټ ته د خیبر باړی او تیرا میدان ته ورستان شوي خلک وایي پر ژمنو سربیره په سیمو کې هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي شوي د هغو سیمو ځینو مشرانو تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د ښوونځیو ودانۍ ړنګې دي روغتونونه نشته برښنا نه لري او د 12 کیلومتره سړک واټن په 2.5 ګنټو کې پوره کوي دا سیمه مشرانه وسیدونکو وای یو خبره چې ښه شوی هغه دا چې وسمنیت خدي چارواکي وای د پرمختیایي کارونو لپاره حل ځلو ته دوام ورکړي فرهاد شینواره معلومات راکوي
د خیبر جن سید باډی او تیرا میدان خلک وای چې جګړو د بیکورې ډیر زپلې دي ځانی او مالی تاوانونو سره مخ کړي دي او اوس چې خواوښه وکاله پس خپل سیمو ته راستانه شول نو هر څه ویجاړ شوی او د سہولتونو نه محروم دي د باډی ملک دین خیل یو مشر واحد پردای مشال ریډیو ثوی
خلکو واپسی چې کله نشوي ورو کنه تر اوسه پیر نه په میدان کې او نه په باډا کې دا سه کور سر لنه رسیدلی چې څوک وی ای چیر د فلانې لکه افتتاګانی ډیره شوی په میدان کې مال د مهتاب عباسی چې گورنر د غره یاد د چې درې ارب روپې او پروجیکټ وی دلته به پروجیکټ ډایریکټر وی او دا به کې د تر اوسه پورې غدرو ارب روپو ایچ آوټپټ نشته په ګراوند باندې او نخکاری ته په خپل کاو ګورې په علاقہ کې وګرځيږي نو سکولونو لا ټینټونه لګیدلی سکولونو بحالی دی یو سکولم نه شوی لم ګدر های سکول په باړه کې ټوله غړ سکول لم ګدر سکول هر سړی چې ویر شي په روډ باندې خوري کنه هم نه شانتي ډانچا وی لوړاړو ایڅ په کې لاره یو قسم کور شروع پینو شوی
دستور خیل یو تن محمد ولی پردای بیا وای چې په سیمه کې د صحت سانتیا وینښتا
د مونږ علاقې د هسپتال پښتنه د مونږ نه څوک ځکه ما کو چې د مونږ په علاقې کې سره هسپتال شتانه بلکې سره د مونږ په علاقې کې داس یو مرکز نشته جګه د صحت سره تعلقات وسوتی مون علاقہ چمرو دا حاضر خزه علاقہ او ډر خای علاقہ خود حکومت اس دغه مون سره امداد نه کړی پولیټیکلی مخه مون سره امداد نه شوی نغم بلکشي راشن د کوم بلکشي او خال چې ګنده ډېر سخت تکلیف دي مون په بڑے باندې چې چوینو زوی په زوی کوزی ګو پختل نه کوي یارا تک کارت مون ته خایا اندراج وخایا
د کمر خیلو یوسف پردی بیا د خپل سیمې مشکلات صدا سے بیانوي
درې څلور مشکلات دار یو مشکلات خو داري چې په دجوب کې مې موبایل د پرپینزور ځکه نه چارج بجلی پړک مې نه لیدلې یو خبره ده پر روډ کې چې میرو کینو نو 12 کیلومتر روډ دی ودوی نیم ګنټه ټیمه خلو درې دوی درې ما خبره ده کې چې دا یو زنه داسې وګرځا چې پرکل یو کې اورالو کو کسه د خزه به ونه سلور سلور کیلومتر مازال په وبوب سي کوي سوس کوي وبنښتا اسپاتول نشتا ډاکټر نشتا چې بیمورم پیښه اول سره ریپینې چې بیا ریپی وبل نه کار شو بیا دغه ځا په خبرو جنلی او شرپو کمپلیکس لاورو نو به کریالند کو درله تکلیف نه نو بس ما کور ده چې دغه زنه ما غزل خلوص دا خواجه په خبر کې خو کنه بس کی یو شای منو چې کروري رغل یو را مندای خو په دې کورس یو نروري و نه لوخای
د باډیو تیرا میدان د خلکو د بیا بحالی په لړ کې مو چکلا د فاټا د بیا بحالی څنګه د خیبر جنسای کوارډینیټر یوسف خان سره خبرې وشوې نو دوی ویل چې موږ د باډی د خلکو د کورونو تعلیمي ادارو د صحت مرکزونو د بیا بحالی سروې مکمل کړې ده او د تعمیراتي کار لپاره روپۍ هم راغلي دي او ډیر زر به په دې سیمو کې په حکومتي منصوبو باندې عملي کار شروع شي فرهاد شینوارای
مشال ریڈیو خیبر ایجنسی دا
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له یو شمېر افغان او پاکستاني چارواکو سره لیدلي دي او د سولې بهیر هڅو په اړه ورسره خبرې کړې دي. تدامي چې یاماموتو نن هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي له نوموړي سره یې د سولې له هڅو سره سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې وکړې. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له افغان او پاکستاني چارواکو سره په جلا کتنو کې بحث وکړ. سره له دې چې له پاکستاني چارواکو سره د تادامیچی یاماماتو د لیدنو په اړه ډېر جزئیات نشته، خو د راپورونو له مخې نوموړي د پاکستان لمرستیال صدر اعظم طارق فاطمی او د ملي امنیت لمرستیال سلاکار ناصر خان جنجوا سره لیدلی دي. یاماماتو به نن هم په پاکستان کې وي او له پاکستانی چارواکو سره لیدنو کتنو ته به دوام ورکړي، خو د دوی د خبرو د جزئیاتو په اړه دقیق معلومات نشته. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم وایي چې له پاکستانی چارواکو سره د یاماماتو د خبرو له جزئیاتو نه دی خبر. خو په خبرو کې نوموړي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو ونډه مهمه وبلله. په دې برخه کې کوم خاص پرمختګ نشته، ځکه کوای نو موږ حتمان خبرېدو، خو طبعا ملګري ملتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجودو مسلو په نږدې کولو کې خپل ونډه لرلای شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خورا زیاتې هلې ځلې کړې دي. د پاکستان د ثبات لپاره د افغانستان سوله او امنیت مهم بللي، خو د همدراز ښاغلي یاماماتو ته شکایت کړی چې د کابل لخوا د پاکستان پر ضد تبلیغاتي جګړه په زیاتېدو ده. جنجوا ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې پاکستان او نور هیوادونه یوازې د مرستندویانو رول لري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټینګار وکړ چې سیاسي حل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار ده. په افغانستان کې د سولې د هڅو له ناکامۍ وروسته کابل پر پاکستان په پرله پسې ډول تور لګولی چې د څلور اړخیزو خبرو له پریکړو سره سم پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. افغان چارواکو خبرداری ورکړی چې د څلور اړخیزو خبرو بیا پیل به تر هغه وخته بې ګټې وي چې پاکستان خپلې ژمنې د عمل په ډګر کې پلي کړې نه وي.
خبرونه او فریادونه لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو می گرسر خوری
را غلی جمهوریت اس تر اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 خودرت وئی دی میو جی پام کوا
دا مشال رادیو مزاحیہ پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو وسم په پیښور کې د سهار لس نیمې په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پاکستانی سفارت او د هغه هیواد فوج منلی چې یو هلیکاپټر په لوګر ولایت کې د بیړنۍ ناستې پر وخت د پیښې ښکار شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت ویاند اختر منیر ویګا اژانس فرانس پرس ته ویلي دا می 18 هلیکاپټر د بیړنۍ ناستې پر وخت په نسکور شوی دی. په دې کې اووه کسان د عملې ول چې برخلیک یې نه دی معلوم. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي هلیکاپټر ویشتل شوی نه دی بلکې د تخنیکي ستونزو له کبله یې په آزرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې او عملی یې ښایي وسلوالو طالبانو برمته کړې وي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي هیڅ هیواد د دې ترهګرۍ په نوم د خپلواکۍ غورځنګونه نه ځپي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا همکاریو سازمان د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته د هند تر واک لاندې کشمیر حالت ته اشاره وکړه. په پیښور کې د افغان کډوالو ستونزو هواري لپاره جوړې کمیټې نن په ټولو کیمپونو کې د احتجاجي مظاهرو او لاریونونو اعلان کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر خپل انتظامی لګیدلی هغه تورون رد کړی چې ګواکې په ایران کې د بندي امریکایانو خوشی کولو په بدل کې تهران ته د 400 میلیون ډالرو تاوان ورکړی. د پر خپل انتظامی د انتقاد په جواب کې وویل هغه پیسې د یوې پخوانۍ قانوني معاملې پای ته رسولو لپاره ورکړې وي. پولیس وایي بیګا ناوخته وسلوالو د کوسوو پر پارلمان د راکټ برید کړی چې په کې ودانۍ ته تاوان رسیدلی خو مرګ ژوبله نه ده شوی. او د استنبول یو عدالت د امریکا میشتې خطیب فتح الله ګولن نیولو رسمي امر خپور کړی دی. دې عدالت تېره ورځ ګولن د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر حکومت د تېرې میاشتې 15 کودتا امر ورکولو په تور په رسمي ډول تورن کړ. ګولن له دې توره انکار کوي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د چین په خار ارومچی کې سلور ملکی چین، افغانستان، تاجکستان او د پاکستان عسکري مشروالۍ ترهګري او سخت دریزي د دې منطقې لپاره لوی خطر ګرځولې او د دې د مخنیوي لپاره یې یو کړنلار جوړولو باندې اتفاق کړی دی. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د ترهګري خلاف سلور ملکی اتحاد کې امریکا هم شامل ده او امریکا په دې منطقې کې لوړاندې هم د ترهګري پر ضد کار کوي، خو د دې منطقې د سلور ملکونو د پوځي مشرانو ترمنځ دا یو ځانګړی اتحادیه ده چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره جوړه کړې شوه. اداریا اخر کې د دې اتحادیې نه د کامیابۍ هیله څرګندوي او وایي چې د منطقې دا سلور اهم ملکونه دي او دوی د دې ځای د صورتحال نه په خشن خبر دي. نو هیله ده چې د دوی د کوششونو په وجه به په منطقه کې امن ته لار هواره شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریې د ماشومانو د اغوا په معامله باندې لیکلي او چې په ټول ملک کې د ماشومانو د اغوا په پیښو کې ورځ په ورځ زیاتوالی کیږي، خو د پنجاب صورتحال ډیر کړکېچن په نظر راځي او د پنجاب د پولیسو په وینا چې د کال 2011 نه د روان کال 14 پورې 6,893 ماشومان تختول شوي چې پکې 6,655 بازیاب کړی شوي دي. ادارې وړاندې لیکي په دې معامله باندې سپریم کورټ هم نوټس اغستې او ویلي دي چې د ماشومانو بازیابي د عدلیې او ولینه ترجیدا. د سپریم کورټ د چیف جسټس وینا و چې معلومه دي کړی شي چې دا ماشومان د کوم مقصد لپاره اغوا کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د خپل اوسیدونکو ذمہواری د ریاست وي، خو دلته معامله بل رنګ ده. ریاست د سر خبر نه لري چې لا ماشومان هم اغوا کیږي. د ادارې په وینا دا معامله ډیره حساسه ده او دا خطر له نظر وستل نه دي پکار چې ممکن ده دا ماشومان په ترهګری کې کارول کېدی شي. او د دې سره سره داسې ډلې هم شته چې ماشومان تختوي او بیا ترې شل ګوډ جوړوي او خیراتونه پرې غواړي. نو باید چې حکومت د خیراتګرو پر ضد هم سخت کاروایی وکړي او د ماشومانو د غوا کېدو د مخنیوي لپاره ټول وسایل په کار راولي، ځکه چې دا معامله ورځ په ورځ خرابېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په بهر میشتو کشمیریانو کې د کشمیر خپلواکۍ سیاسي هلې ځلې څنګه او څه وخت پیل شوې؟ د امریکا فارن پالیسی مجلې د دې پوښتنې ځواب ورکړی. هلته ډیپلوماټ مجلې دا پوښتنه کړې چې د امریکا ولسمشریزه ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند نومان ډونالډ ټرمپ که بریالی شو، نو پر افغانستان به یې اغیز څه وي؟ د دواړو لیکنو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د هند لاندې کشمیر کې د حزب المجاهدین د یوه وسلوال مشر اشفاق وانی تر وژل کېدو وروسته هلته د مظاهرچیانو او هندي پوځیانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، د کشمیرانو غوښتنو ته یو ځل بیا نړیوالو او سیمه ییزو مطبوعاتو پام اړولی. د امریکا ډیپلوماټ مجلې دې ته کتنه کړې چې د کشمیر د خپلواکۍ دغه غوښتنې څنګه نړیواله بڼه خپله کړې. مجله د روان کال د اپریل په میاشت کې د مړه شوي کشمیري مشر امان الله ذکر کوي چې د ده له وجې په هغو کشمیرانو کې چې په بهر هیوادونو کې ژوند کوي د خپلواکۍ احساس رابیدار سو. امان الله د خپلواکه کشمیر لپاره د جمو کشمیر لیبریشن فرنټ په نوم سازمان بنیاد شوی وو چې څنګه په هند او پاکستان کې هم جوړې کړې وي. د مجلې په خبره له وخت تیرېدو سره دا سازمان خپل فعالیتونه په برتانیا کې هم پراخ کړل، خو سره ورسره په ځینو برخو کې هم وویشل سو. خو د فارن پالیسی مجلې په خبره د ویش سربیره هم د سازمان د کشمیریانو مزاحمتي سیاست او دا شان د دوی هویت رابرسېره کولو کې ډېر مهم رول ولوبولی. فارن پالیسی لیکي چې په سر کې د سازمان په برتانیا کې دومره ریشې نه وې ټینګ کړې، خو کله چې په 1980 لسیزه کې د پاکستان له میرپور خاصه 100,000 کشمیران برتانیا ته کډه سو، نو ورسره د کشمیرانو سیاسي هلې ځلې نورې هم پراخې سوې. بلورته د امریکا ډیپلوماټ مجلې د دې هیواد د ولسمشری چوکۍ لپاره امیدوار ډونلډ ټرمپ د ممکنه ولسمشر جوړېدو په صورت کې پر افغانستان اغیز ته کتنه کړې ده. مجله خپله مقاله په اورلانډو کې پر نایټ کلب د یو افغان عمر متین صدیق لخوا له سوې وسلواله بریده پیلوي. ډیپلوماټ وایي که څم عمر صدیق متین په خټه افغان و خو اصلا امریکایي شهري و. ډونلډ ټرمپ د دې پیښې وروسته دعوه کړې وه چې د اورلانډو پیښه د ده هغه خبره سمه ثابتوي چې غواړي امریکا ته د مسلمانانو پر مهاجرت د لنډې مودې لپاره بندیز ولګول سي. مقاله کاږي که څم کانګرس د ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو پر مهاجرت د بندیز وړاندیز رد کړ، خو د مجلې په خبره که فرض کوي ښاغلی ټرمپ د امریکا ولسمشر وټاکل سي، نو شایي دی به د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې واضح بدلون راولي. په لیکنه کې راغلي د ښاغلي ټرمپ بیانونو او د پالیسۍ په اړه ورکړل سوي وړاندیزونو ته وکتل سي، نو داسې ښکاري د افغانستان په اړه د ده تګلاره شایي دا وي چې دا هیواد تر یوې لنډې مودې پورې باثباته کړي، خو کېدای سي پر پاکستان دایره راتنګ کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغان ولسمشر دفتر وایي اشرف غنی به ژر د انتخاباتي نظام اصلاح په موخه دریم قانوني امر یا آرډیننس پور کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیر ماښام مشال راډیو ته ویل غنی دا پریکړه د اساسي قانون پر عملي کولو د څارنیز کمیسیون تر نظر وروسته کړي. مرتضوي دا ونه ویل چې ولسمشر به کله په انتخاباتي نظام کې د اصلاح امر پاړه بیان خپور قانوني امر خپور کړي. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
د جمهور رئیس د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوي د پنځمې پورز ویل چې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون له نظر وروسته جمهور رئیس غنی ډیر ژر د انتخاباتي سیستم په اړه دریم فرمان صادروي. هغه که څه هم د دې فرمان د صادرېدو د وخت په اړه څه نه وایي، خو په ټینګار سره وایي چې دا فرمان ملي شورا ته د تایید لپاره نه لیږل کیږي.
رامنځته سوی کړکېچ مات سوی او د نورو ګامونو لپاره حکومت ته لار خلاص سوې ده. حکومت د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون له نظر وروسته حقوقي اقدامات ترسره کوي. د دې کمیسیون د نظریې لمخې جمهور رئیس کولای سي چې د ملي شورا د رخصتۍ په وخت کې نوې فرمان صادر کړي او دا فرمان د ملي شورا تایید ته هم ضرورت نه لري.
د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند د دویم فرمان لرد وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د نظر غوښتنه وکړه. د کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون د 9 مادې پر اساس ویلي چې جمهور رئیس کولای شي د انتخاباتو او انتخاباتي کمیسیونونو په اړه هر ډول فرمان د ملي شورا د رخصتیو په وخت کې صادر کړي. په هغه حقوقي نظر کې چې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون ورکړی راغلی چې دا فرمان د تخنینی دورې په وروستي کال کې ملي شورا ته لورلیږلو پرته د تطبیق وړ دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خوست امنیتی چارواکی وای د موټر بم حمله مخاینی ولې د خوست امنیه قومندان ته رشپ خبر اعلان تویل په نیول شوی موټر کې د هاوان او توپونو لمرمیو سره نور چون کې توکي هم ایښودل شوی ول. د په خوست کې د امنیت ټینګولو په مخه د ځنو کسانو نیولو خبر هم ورکړ. نجیب الله لو خیل معلومات راکوي.
د خوست ولایت پوځي چارواکي وایي چې د یاد ولایت د خار اړوند د مټاچ نی په سیمه کې له چاودېدونکو موادو ډک موټر نیولی دی. دوی وایي یاد موټر چې چاودنې ته تیار شوی و مخکې له دې چې خوست ښار ته دننه شي د امنیتي ارګانونو لخوا ونیول شو. د پنجشنبې ورځې ناوخته خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وویل چې
ملي امن د کشمیر اطلاع په اساس چې دښمن غواړي چې په خوست ښار کې یو موټر بم حمله ترسره کړي، نو الحمدلله زمونږ از وکونه په دوت وندل چې دغه موټر بم لاس تراوړي او خونسای کی.
جنرال غیرت ویل چې کله د موټر بم چلوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو له ګواښ سره مخامخ شوی، نو موټر یې په یوه څنډه کې درولی او هغه ورڅخه تښتېدلی دی.
دغه موټر د مټاچ نه صحیح اړوند یو ځای کې درولی و. سرچا موټر و، دغه موټر کې ډېر قوي مواد، په دې کې یو میل ارپیکا سلاح هم وه، او په دې کې د هاوان او د توپونو مرمۍ ځای په ځای کړي وې. د دې موټر ټول دروازې سویچ بورډ او د دې ډاله چې ورته دا مکمله د موادو ډکه وه.
خوست امنیه قمندان د پولیسو د یوې اونۍ د فعالیتونو او لاسته راوړنو په باب هم معلومات ورکړل.
ملي پولیسو په دې هفته کې 11 نفر مزمنین چې په مختلفو جرمونو کې لکه غلا، قاتل، مجرمیت کې دوی لاسونه درلودل بالفعل نیول دي. البته دوی سره درې عرده موټر سایکلونه او څلور عرده موټر هم نیول شوي دي. همداشان ته و میلا تفانچې چې د غیر مسؤولو کسانو سره ورسره وي د تلاشۍ او د چک پوینټونو په جریان کې نیول شوي دي، او یو میل کلاشینکوف.
خوست امنیه قمندان په ځانګړي ډول د مساخیرو ولسوالۍ پر امنیتي حالت او په هغه ځای کې د افغان امنیتي ځواکونو د جګړیزو تیاریو په باب هم معلومات ورکړل. نوموړي ومنله چې په هغه سیمه کې سلګونه وسلوال راغونډ شوي او په مساخیرو ولسوالۍ او نورو سیمو د ډله ییزو بریدونو پروګرام لري. خو ده وویل چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره یاد سیمې ته ریزرف قوتونه لیږلي او کولی شي د هر ډول ممکن ډله ییز برید مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونالد ټرمپ د هغه هیواد ولسمشر باراک اوباما پر ادارې تور پورې کړی چې د ایران له بنده یې د امریکایي وګړو خوشي کولو لپاره تهران ته د 450 میلیونه ډالر ورکړي دي. د اوباما انتظامیه منی چې تهران ته پیسې استولی دي، خو وایي د دې اقدام موخه له ایران سره د وسلو سودا په اړه د یوې پخوانۍ معاملې حلول ول. د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې مهمه برخه هارون باچا اوروي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د هغه هیواد د ریپبلیکن ګوند سیاستوالو هغه دعوې ناسمې بدلې دي چې ویلي دي سپینې ماڼۍ د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت جنوري کې د ایران له بنده د امریکایانو د راخلاصولو لپاره په پټه هغه هیواد ته 400 میلیون ډالر ورکړي دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د رواني اګست میاشت پر درېمه رپورټ ورکړل چې د اوباما ادارې دغه پیسې په بیلابیلو کرنسیو کې ایران ته ورکړي دي. د دې خبر له خپرېدا سره سم د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته کاندید ډونالد ټرمپ وویل دغه پیسې د ایران له قاعده د امریکایانو د خوشي کولو لپاره هغه هیواد ته ورکړل شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست هم د اګست پر درېمه د ټرمپ د دغه دعوې تردید وکړل او ویل چې دا د امریکا د پالیسۍ ضد خبره ده چې د بندي امریکایي اتباعو د راخلاصولو لپاره دې یو چاته پیسې ورکړل شي. ارنست البته دا ومنله چې امریکا دغه نقد رقم په پټه په الوتکه کې تهران ته لیږلی دی. د زیاته کړه تهران ته نقد پیسې ځکه لیږلي چې امریکا له ایران سره بانکي اړیکې نه لري. د ولسمشر اوباما ادارې په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوه خبریال په شمول 15 تن امریکایان تر هغه وروسته خوشي کړل شول چې پر ایران د بندیزونو د سرغړونو په تور 8 تن ایرانی اتباع د امریکا له بنده آزاد کړل شول. امریکا ویلي ایران ته د 400 ملیون ډالر ورکولو په ترڅ کې له تهران سره د وسلو د خرڅلاو یو پخوانی معامله حل کړه چې د ایران د 1909 کال د اسلامي انقلاب د مخه د هغه هیواد د بادشاه او واشنگتن ترمنځ شوې وه. د امریکا په کانګرس کې د چارو د څار کمیټې مشر جیسن شیفټس د امریکا له خارجه وزیر غوښتي چې د یادې کمیټې غونډې ته حاضر شي او دغه معاملې سپیناوی وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس هم درته اونیزه خپرونه روښانه مستقبل در خپرو. په خپرونه کې به دا ځل د کسب او هنر په اړه معلومات واورېده. په ځانګړي ډول دا ځل مو درته د درزیتوب یا خیاطۍ د کسب په اړه باندې معلومات راوړي دي. خپرونه منورشا جوړوي او تاسې یې په تکراري بڼه اورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د نړۍ په ترقی یافته ملکونو کې بنیادی تعلیم په هر تن لازمی وي او کسوک یې نه کوي نو هغه مجرم ګرځول کیږي او حکومت یې نیسي. بیا د بنیادی تعلیم نه پس چې څوک هر کار او روزګار کوي ورته ډیر اسان وي، خو بهتره دا ده چې د تعلیم تر څنګه یو تن کسب یا هنر زده کړي. دا راز هنرمند کس د هر ډول حالاتو مقابله کولی شي. روخانه مستقبل پروگرام کې که یوې خواته مونږ تاسو ته د اوچت تعلیم لپاره معلومات درکو او هغه خلق چې د تعلیم د لارې لوړ مقام ته رسیدلی وي د هغوی د بریالیتوب راز د هغوی په غږ تاسو ته دراوړو، نو بلې خواته مونږ تاسو د هغه هنرونو او کسبونو نه خبرو چې تاسو یې د خپل مستقبل روښانه کولو لپاره زده کولی شئ. د نن ورځې په پروګرام کې مو د ټیلرۍ یا درزیتوب د پیښې په معلوماتو خبرو او په دې لړ کې مو د پېښور ګلبهار کې د ټیکنیکل او ووکیشنل سنټر د ټیلرۍ د څانګې د استاد شبیر حسین سره خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي د ټیلرۍ شوبه ته څنګه راغلی دی. هغه وایي
کله چې مال سم وکړ سم نه پاس زما شوق ټیکنیکل کارونه سره وو، خو زما زیات شوق چې دی د ټیلرینګ سره وو. او ټیلرینګ سره شوق هم ځکه وو چې زه یو ځل بازار ته لاړم او ټیلرینګ ما ته کتاب په کار وو، نظر ډېر وګرځېد زما ما ته ټیلرینګ کتاب ملاو نه شو. بیا ما دا اراده وکړه چې دې فیلډ کې تکار کول غواړي. زما بیا ټیلرینګ شوبې سره کار هم دیکھی شروع کړو. ما یو ووکیشنل سینٹر کې داخله واغستو. ما پرائیویټ اصل تعلیم جاری وساتلو او سره ما ټیلرینګ کورسونه او مختلف کورسونه مو کو په دې سره سره په خبر کې یو انډستری کې د لاړ مالتا هلته ما به سیاحت ټیلر او کټ ما کار کولو، نو هلته زما ښه ایکسپیرینس جوړ شو.
نوموړی وایي شپاړسم تعلیم یې کړی چې د ټیلرۍ په هنر کې یې د هغه نه علاوه نوي زده کوونکو ته هم ډیره ګټه رسولې ده.
او دې سلسله کې ما ټیلرینګ شعبه کې لږ دومره کار وکړ چې اوس مارکیټ کې زما لس کتابونه دي، نو دې نه ټرینې چې دي ډېر اسانۍ سره پیدا اخیستی شي. زموږ کتابونه چې دي په لاهور کراچی آر یو دي کې ما لس کتابونه لیکلي دي. دې نه علاوه مونږ سیډیز جوړ کړی دي چې داسې زنانه دي لکه زموږ خیبر پښتونخوا کې داسې زنانه دي چې کور نه چی وتی، نو هغوی سیډي په ذریعه باندې چې دي هغوی کور کې مکمل کار زده کولی شي.
شبیر حسین وای په درزیتوب کې وړاندې بیا یو شمیر جدا جدا څنګ دي.
دا ټیلرینګ وګوري لکه الکتریکل فیکټ موږ وګورو نو مختلف شوبې دي، فریج ایر کنډیشن ځان لدی، ریډیو ټی وی ځان لدی، دې ټیلرینګ کې ځان ل مختلف شوبې دي. بیا کټینګ سلای ځان ل شوبه دي، مشین امرایډری ځان ل شوبه دي، او د سه پینټ شارټ کټینګ ځان ل شوبه دي، نو مختلف دي کې بیا غمخ کې شوبې دي. نمونګه دا خبر پښتونخوا کې چې کم دي لا پورې بیسیک ټیلرینګ دی، یعنی بیسیک ټیلرینګ کې ټیکنیکل سایډ باندې چې مونږ کم کورسونه خیو لکانو ته، نو دا بیسیک یعنی مردانه شلوار قمیص شو، لیډی شلوار قمیص شو، واسکټ کټینګ سلای شو، دا مونږ خیو.
نو موړی نه مو پختل زیاتره خلک خو د ټیلر په دکان کار زده کوي، په ټیکنیکل سنټر او دکان کې څه فرق دی؟ هغه وایي
دینه مخکې تاسو به کتلې چې لکه خلکو چې دی لس کالو پنځلس کالو کې کار به زده کولو، نو هغوی به مخکې چاته نه کولو، دا ټیلډنګ کار چې دی کنه دا تاسو که وګورئ نو دا ډېر تنګ نظر خلکو په لاس کې دی چې څوک چا سره شاګرد کې نه نو هغه شاګرد باندې او بور اوړي او یعنی کارونه پہ کوي او کار ورته ډېر مشکل سره خي او که سلائی اوم خي نو بیا ورته کټنګ نه خي نو د ټیکنیکل سینټر دا سہولت دی چې شپږ میاشتو کې مونږ چې کم دوی ته کار خوي دوی چې دی مکمل کاریګر جوړ شي او دې قابل شي چې کله دوی شپږ میاشتو دا کورس وکړي ټیکنیکل سینټر کې نو دوی لاړ شي نو بازار کې دوی خپل دکان هم کولای شي دوی ځان لا خپل کار هم کولای شي کور کې کار کولای شي او ټوله نه غټ خبره دا دی دا بل کا چې ډېر اسانی سره پوهولی شي
دا چې څوک درځي توپ خز د کولای شي په دې پښتنه شبیر حسین وویل
دومره چې سړی خواندای لیکلی شي یعنی لیکلی شي انسه ویلی شي خط ویلی شي خط لیکلی شي خط کولی شي بس دومره نو مخ کې فیل کړی شي ټیلرینګ لپاره دا لک سہولت دی چې کم تعلیم یافته خلک هم په دې کې چلی دی شي لکه مونږ سره ګونګیان هم راشي نو ګونګیان چې دی زموږ روغ خلکو نه زیات ښه ټرین شي ولې چې هغه تعلیم هغوی کم از کم پرایمري میډل تعلیمی نو هغوی چې دی دا کار چې دی ټولو نه آسانی سره زده کولی شي نو دغسې زموږ سره بعض ډیسیبل خلک هم راځي معذور هم راځي ګونګیان هم راشي نو دا خلک چې دی زموږ نه ډېر ښه دا کار زده کولی شي بل دا چې کم تعلیم هم نو دا هنر چې دی هغه ښه طریقې سره زده کولی شي
شبیر حسین وایي په خیبر پښتونخوا کې د هلکانو او جنکو لپاره د ټیلرۍ د زده کولو جدا جدا مرکزونه دي دغه مرکزونه چیرته دي او د داخلو شرایط یې څه دي نوموړی وایي
زموږ سره خیبر پښتونخوا کې مختلف سینټرې دي زما په خیال څوارلس پنځلس سینټرې دي هغوی کې دا ټیلرینګ شعبه موجود دی لکه پیښور شو تخبای شو جهانگیرا شو چترال سوات شو مٹا دے دے علاقوں کے مختلف سینٹروں کے جہاں پر خیال اسپار لسنگل سینٹر بھی میل سائڈ باندھے اور احمدہ کا سیفی میل سائڈ باندھے جہاں پر خیال سے دسے سب پنزل اسپار انسٹیٹیوٹ دی پدے کے داخلہ طریقہ کار دا دے یعنی میل ہی کافی میل میں شفق میں اس تو کورس اپارا پرائمری تعلیم پر کار تھے اور ددے داخلہ چھ دے دیر معمولی حکومت یا اداروں دمرا کم داخلہ ایسے دے چھو عام سڑی پر کے داخلہ آکس دیش یعنی اس لکا کپے خبر کے تاسو گل بہار ٹی وی سی کی ہو گوری نو 1150 روپے ٹوٹل داخلہ فیس دے اور دے کے اشپگ میں چھو مکمل کورس کی جی
دا چھ دا مستقبل لپارہ یہ سا منصوبے پا پام کی نیولی دی شبیر حسین وائی
تاسو خیال بکړی چې مونږ ته یو 500 جوړې یا 1000 جوړه پکاري نو مونږ کراچي ته آرډر ولېږو نو کراچي نو مونږ ته 1000 جوړه یا 1500 جوړه ملو شي که زمونږ خیبر پښتونخوا کې دا سہولت نشته زما خپل ذاتی طور باندې ټولو نه زیات دا کوشش کی چې زه ریډی میډ ګارمنټس انډستری لا پرو ورکم چې دا کسان چې دی نه صرف دا چې دوی کور کې کینی یا دکان کې کینی جوړې ګنډي بلکې دوی دسې څه طریقہ جوړ شي چې دوی مخ کے ریڈی میڈ گارمنٹس کار کو لے سی اور باہر ملکوں نہ لکا کابل نہ شو سعودی نہ شو مونگا آڈر نہ واخلی اور دوی چی دی بیا جوڑے جوڑے اور باہر ملکوں نہ تدی لے گی یا نور ملک کے چکم ہی سو ڈیمانڈ ہی آ ڈیمانڈ چی دے دا مونگا دے علاقے والا خلق پورا کو لے سی اور دا خلق چکم طریقے سے ٹرین سی دی مخ کے لائے سی کدی سر لس چل گر روپے ہی نہ دی ریڈی میڈ گارمنٹس طرف تا مخ کے لائے سی
نموڑے دا نوی کل پا نمخ پل پیغام کے وائی
یعنی ٹیلرنگ زخو بدا رہم چې زما په خیال ټیکنیکل کارونو کې ټیلرنگ شعبه چې دې ډېر ښه شعبه دی هغه تک چې یو خدا دې چې دا 100% ریس کې حلال دی هر چا ته پته دی چې دې باندې دا کالر لګی 1500 کو کالر لګی او دا بکرم لګی او دومره نلکی لګی او څوک چې په دې فیل کې څومره ښه کار وکړي نو هغه له هغه عمر ښه پیسې ملاویږي لکه تاسو صدر ته لاړ شي نو صدر ته تاسو 600 روپۍ جوړه سلائی ورکوئ 200 روپۍ جوړه سلائی ورکوئ اگر دا دے چھے اگوی لاس کے صفائی جی نو ار چاہتا پتا دے چھے پدے باندے ٹوٹلی چھے دے 60-70 روپے جوڑا باندے خرچہ را دی خدا دے چھے استاسو اخپل بیا محنت دے دا خلکو چھے سمرا محنت بکی آغا عمرا دے کے زیاد گٹا دی دا دا حضرت ادریس علیہ السلام پیشا دے دا زمونگا پیغمبرانو پیشا دے او دے کے بزبا دا رہما چھے دروغ نشتا او باقی چھے سو سمرا خکار کئی خلق آغیلا اغه عمر زیات پیسې ورکړي
شبیر حسین وای کوم خلک چې بهر هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي نو پکې هغه کسان کامیاب وي چې اعلی تعلیم یې کړی وي او یا سکسب او هنر لري د دې نه بغیر به یې ژوند ګران او مزدوري کموي شبیر حسین د پېښور په ټیکنیکل سنټر کې د درزیتوب یا خیاطۍ د سانګې استاد دی. په دې اړه نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا اونۍ د کسب او هنر په اړه معلومات درکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ټیلری یعنی خیاطۍ یا درزیتوب په رسمي توګه څنګه زده کیږي او پکې یو تن څنګه ځان بریالی کولی شي. د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
په دې لړ کې مو د پېښور په ګلبهار ټیکنیکل او ووکیشنل سنټر کې د درزیتوب د یو زده کوونکي سره خبرې کړي.
زما نوم محمد عثمان دی. والد صاحب نوم زما نظر محمد دی. هغه پولیټیکل اسسټنټ لینمن دی. زه په ما پرایویټ کړی دی لسم ما کینټون سیم دی پېښور پېښور صدر کلتنه مې کړی وو. د دې په راغم چې دې وخت کې زه خپل والد صاحب ته ګورم هغه خو موږ سره ډېر محنت وکړو. په غیر کې تاسو ته پته ده چې ډېر مشکلات دي. 12,000 or 14,000 کې کور هغه کړی دغه کولم ټول ډېر مشکل یو. بل زما 15 خویندې دي هغې کې هم چا اتم ویلی چا دولس ویلی دی. نو زه دا غواړم چې یاره دا رس کې حلال دی او دا د کسب سیده کوم. ما والد صاحب له خپل ملا سره ملا وتړم چې د هغوی لکه آرام کورم کور کو چې هغوی دا ډیوټي ده چې دوی ریټایرمنټ بنی دي نو بیا به زه څه کار خو ماتې داسې څه حلال رزق کماولو لپاره.
دا چې په خاص توګه د درزیتوب پیشه یې څنګه خوښه کړه په دې پوښتنه محمد عثمان وایي.
یاره دا خو دې خدې لپاره مونږ تخکاری چې خپل روزګار دی که نه او دی کې چې مونږ کامیاب دا والد چې ما ته همدا وایي چې دا دکان بیا خپل ځان لپاره څه کاروبار واچو. والدین هم لکه نږدې روزانه کو اوس کله فوج کې بھرتی شم یا پولیس کې دلته بھرتی شم نو بیا د کزنو باندې بار یم. والدین هم کور کې یوازې وي روریان یم وي بل زه ټول مشرم هم زه یم روریانو کې. یو ورکوټ ایرور دی هغه شپږم کې سبق وایي. زه دا غواړم چې مور مخامخ هم ویم او بس ایم دینو خپل روزګار هم روان وي ورسره.
په دکان کې او ټیکنیکل سنټر کې د درزیتوب د زده کولو د فرق په حق لانو موله داسې وای.
خبر شي داسې زما نورم ډیر مرګری دي چې هغه ځوینم ګورم اباز خوګه کې داسې لکه مون سره سبقونه وینې دي. خو هغه ټین نه دي ناس کی بار دکانونو کې چې و حال تیر کړی چې اته کال تیر کې داس لکه ډیر ټیم لګی دا غي په زده کولو کې. بلایو مرګری ماته مشوره کړو ودلته کې ډیر خسته ترتیب سره دغه کېږي لکه بازو کټینګي تیری کټینګي یا کمیس نور لمبی شوه چوڑای شوه. دا فارمولې حساب سره په اسانتیا باندې ډېر زر لکه د کېږي. دلته چې د شپږو میاشتو څخه کم دا کار مو ته د کېږي. تاسو محنت په وجه څخه ډېر زیات محنت کې چې پریکټیکل مو کې بیا هغه تیورین تاسو ته مکه ټیم باندې کوي. نو پاګې سره لکه دومره دا ما ته سجده شو چې اوس د خپل هم جوړې ګندم لګې ډېر نه ما دومره سجده کړه. چلته دا ما ته مرګري وي یاره دومره که زه بار چرته کینم دکان ته نو مشکله سره که دوه درې کالو کې ما ته دا کار دوه نږدې شي.
محمد عثمان د خپل کول هلکانو جنکو ته د عملی ژوند په اړه سویل غواړي.
یاره هغه ته خو دا هم چې سبق خو ډېر زیات ضروری دی لکه چې علم حاصلول خدا خپل سړي دوانو باندې فرض دي. خدا پکار دی چې دا سړی علم پاول وکړي. دا سړی دی چې انسان لکه انسانیت باندې پوهېږي چې خپل مقام دی وپېژني. یاره څنګه معاشره کې سړی وخت تېری څه ترتیب سره کېني پاسې څنګه نور څه دغه وي. خو دې سره سره دا دې وخت کې ډېر ضروري دی چې دې لکه نوکریان یا میلو شي یا میلو نه شي نو سړی ته خپل کاروبار یو دغه چې هغه بیا په دې معاشره کې وال نه خوري دغه نه کې خپل رزق حلال طریقې سره کماولی شي. تعلیم خود رو دی خود سر دی وقت یو ٹیکنیکل کار زیاد ضروری کار دی.
بلخوا محمد طاهر چې دا وخت د ټیلری یو ښه کامیاب دکان لري او ورسره ګڼ شمیر شاګردان کار کوي وایي په خپله یې هم په دکان کې کار زده کړی خو د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی و. نوموړی وایي د درزیتوب په پیشه کې یو تن ښه په آرام او عزت سره خپل ژوند تیرولی شي.
دلته اوسګار ګرځي دی نه خدای دی چې دی دلته کین او ټیلری دی نو کور ته پارم څه کولی شي خپل ګیړې نه پارم هم کوي لکه نوکری به کوي څومره سیلری به دا زمون ماشاءالله زمون کاریګر دلته ناست دی 10,000 روپۍ میاشت ګټي او هفته کې چې کم دی نو یو چټي وي د میاشت څلور چټیانې هم شوې خو هېڅ پابندي هم نشته که نه لکه فارنوالا مقام پورې 400-500 روپۍ دیاړي لګوي چې تاسو مې زده کوي
محمد طاهر ټیلر دی او په پیښور کې لوی دکان لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.